دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري
د سولې عالی شورا وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي دي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ شوی خو ورو دی د سوریې ځواکونو په برید کې د ترکیې 15 سرتیري وژل شوي دي او د اسلامي هیوادونو کانفرنس د منځني ختیځ لپاره د امریکا د جمهور رئیس پلان رد کړ
د خبرونو د تفصیل نه وروسته په راپورټونو کې نن یوه مسله داده چې د افغانستان حکومت د چین نه کابل ته د قریب 300 افغانانو د انتقالولو لپاره تیاری نیولې ده
کوم د ویروس د کرونا ورسره هیڅ شی نشته هغه د راتګ لپاره اوس په دې پروګرام باندې کار کوي
د جمهوری ریاست کاندیدان د انتخاباتو د شکایاتو د خپلواک کمیسیون نغواړي چې زر تر زره د انتخاباتو نهایی نتیجه اعلان کړي
مخایش مایی است که مردم افغانستان را به انتظار نگذارند
او د امریکا جمهور رئیس سبا ملت ته کلنی وینا کوي خود دې او نور مطالبه د تفصیل نمخ کې ز زیبا خدم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو
السلام علیکم اول د افغانستان خبرونه اوري د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومتي مشرانو او سیاستوالو نه غوښتي دي چې په ټول شموله د اسلامي جمهوریت په مرکزي پلاوي کې کار ته دوام ورکړي او د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته د تیاری ونیسي په همدې حال کې د سولې عالي شورا مرستیال حاجي الدین محمد وایي زلمی خلیلزاد ورته په ملاقات کې ویلي دي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ شوی خو ورو دی
په دې کې موږ سره بحثونه وکړل چې خشونت یعنی معنا څه ډاکټر خلیلزاد دا خبره کوله چې موږ یو څه نور هم غواړو په کوم څه چې توافقات کړي دي او دغه توافقاتو نه علاوه موږ یو څه اضافه هم غواړو نو ځکه ویلې چې زمونږ پرمختګ شته خو لږ ورو دی خو زه موږ ورنه مطمئن یو
حاجي الدین محمد همدارنګ وویل خلیلزاد ورته ویلي دي چې د طالبانو یې د اوربان غوښتنه کړې ده خو طالبانو د جبهو له قومندانانو سره تر مشورې وروسته د اوربان په ځای د تاوتریخوالي د کمیدو ورته ویلي دي
د امریکا د باندنیو چارو وزیر د طالبانو نه غوښتي دي چې د سولې تر لاسلیک کېدو مخکې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې داسې څرګند شواهد وښيي چې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره ده او د افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتلو ته لاره برابره شي د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور لمخې مایک پمپیو نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان په گاونډي هیواد ازبکستان کې خبری کانفرنس ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې موافقه نږدې ده د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون د قزاقستان د چارواکو سره په دوه اړخیزو روابطو او د دې روابطو په ټینګولو او همداشان په اقتصادي همکاریو او پراخیدو خبرې کړې دي
زمونږ د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې ښې خبرې روانې دي تاسو تل د افغانستان د امنیت په تړاو یو ښه همکار وئ خصوصا د سولې لپاره او د ناټو سره همکاری تاسو تل له موږ سره په دې موردونو کې په دې کلونو کې ملګري وئ
پامپیو د یکشنبه په ورځ په پایتخت نورسلطان کې د قزاقستان د جمهور رئیس قاسم موجودیت سره ولیدل په دې لیدنه کې پامپیو د افغانستان او سیمې په امنیت کې د قزاقستان د نقش خصوصا په افغانستان کې قدردانی وکړ
په افغانستان کې د چین سفیر وایي دغه هیواد په ووخان ښار کې افغان محصلین روغ رمټ او خوندي دي وانګیو د افغانستان د روغتیا د وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز سره په لیدنه کې ویلي دی چې چینایي لوري د کرونا ویروس څخه د خوندیتوب په هدف د افغان محصلینو روغتیا ته پوره پاملرنه کوي د روغتیا وزارت هم ویلي دی چې ډاکټر فیروز الدین فیروز د چین د سفیر څخه غوښتلی دی چې هیواد یې د ویروس څخه د مخنیوي په هدف د افغان محصلینو روغتیا ته پوره پاملرنه وکړي
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي چې د تاوتریخوالي کمولو په حق له هر ګام به د سولې خبرو د بهیر او مرجوب له د پایته رسولو په برخه کې مثبت تاثیر لري عبدالله نن د وزیرانو د شورا په غونډه کې ویلي دي چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره شرط نه لري او زیاتوي چې په دې اړه د افغان سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره غږېدلی دی
د تخار د والی ویان جواد هجری امریکا غاګ آشنا رادیو ته وویل چې وسلواله طالبانو نن د دوشنبه په سهار 11 بجې د طالبانو مربوط د بودالی په نامه یو مجهز منځنۍ خونځای سوځولای دی هغه وایي چې په دې خونځي کې هغه وسایل چې د یو مجهز خونځي لپاره په کار ول موجود ول او ټول یې سوځېدلې دي. د تخار د پولیس ویان خلیل الله اسیر هم وایي چې د بهارک ولسوالۍ سره په سرحد کې د طالقانو د ښار مربوط خونځی وسلوالو طالبانو سوځولی دی چې په بشپړه توګه له منځه تللی. هغه وایي چې خونځي ساتونکي لري خو نن د دغه خونځي ساتونکي رخصت ول. د تخار د معرف ویان عظیم الله توحیدی هم ویلی دی چې وسلوالو متوسطه خونځی سوځولی دی خو دوی اوس د معلوماتو په راټولولو بوخت دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د ترکیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د سوریې د رژیم د قواو د توغندیو په برید کې د ترکیې 15 عسکر او یو ولسی کس وژل شوی. د دفاع وزارت ګواښ کړی دی چې د ځان د دفاع لپاره به هر اقدام وکړي. په همدې حال کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې له دغه برید نه وروسته د ترکیې قواو د سوریې په شمال کې په یو شمیر اهدافو برید کړی دی. رجب طیب اردوغان په اوکراین کې د یو رسمي سفر په ترڅ کې نن د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د ترکیې توپچی قواوو د سوریې د ادلب په ولایت کې شپږ سلويخ هدفونه وشتل دي.
د اسلامي هیوادونو کانفرنس د منځني ختیځ لپاره د امریکا د جمهور رئیس پلان رد کړ. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوړی.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ کانفرنس په خپل ټولو و 50 غړو هیوادونو غږ کړی چې د اسرائیل او فلسطین لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اعلان شوي پلان په پلي کېدو کې مرسته ونه کړي. د کانفرنس غړو نن د سعودي عربستان د ریاض په ښار کې په یوې غونډې کې دا پریکړه وکړه. دوی وایي چې د ولسمشر ټرمپ په اعلان شوي پلان کې د فلسطینیانو حقونو په پام کې نه دي نیول شوي او دا پلان د سولې د بهیر او شرایطو خلاف دی. په پلان کې بیت المقدس د اسرائیل رسمي پایتخت پیژندل کیږي. ښاغلی ټرمپ ویلي چې فلسطینیان به هم بالاخره دا طرح ومني. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
ایران ویلي دی په همدې روانه هفته کې فضا ته نوی سټلایټ لیږي. د ایران د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر جواد آذری جیرومی ویلی دی چې د ماینه ویره نه لري او نه هلی کېږي نه. امریکا په ایران تور لګوي چې په پټه کوشش کوي چې بالستیکی توغندي پروګرام مخه ته بوځي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سبا د سیشن په پرس ملاته وینا کوي. د ښاغلي ټرمپ د دې وینا نه یو ورځ وروسته د سنا په مجلس کې رایګری کیږي چې آیا هغه د واک لري شي او کنه. د خبر تفصیل د نظرانی یوسف زیناوري.
نن د دوشنبه په ورځ د امریکا د سنا په مجلس کې د ولسمشر ټرمپ د محاکمه په برخه کې مدعیان او مدافع وکیلان وروسته سرګندونی وکړي. خو د چهارشنبه په ورځ په دې مسله په سنا کې اخیری رایګری وشي. په سنا کې جمهوری غوښتونکي اکثریت لري، نو هم ځکه دا اټکل کیږي چې ولسمشر ته به برایت ورکړل شي. په ولسمشر باندې د امریکا د استازو په برخه کې دوه تورونه لګیدلی وو. هغوی منظوري کړی وو او بیا یې سنا ته لیږلی وو. اول تور داو چې د ولسمشرۍ د قدرت نه ناوړه ګټه اخیستې ده. دویم داو چې په دې برخه کې د کانګرس د هڅو مخنیوي کړی چې تحقیقات وکړي. لبلې خوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا ته د سه‌شنبه په ورځ په واشنگټن کې ملت ته کلنۍ وینا کوي. وینا به د کانګرس په ماڼۍ کې د کانګرس مشترکې غونډې ته وشي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگټن.
او وروستی خبر دا چې یو ثبت شوی غږ چې مطبوعاتو ته افشا شوی د ایران د هوایی کنټرول یو مسؤول د ایران د یو پیلوټ سره د هغې یوکراني مسافروړونکي الوتکې په هکله غږیږي چې تیره میاشت ایران سهمن وویشتله او یې غورځوله. د دې غږ نه داسې معلومیږي چې ایراني چارواکي په هماغه شیبه کې چې الوتکه په توغندي ولګېده پوهېدل چې دا کار هغوی کړی. ایراني چارواکو د څو ورځو دپاره دا نه منله چې الوتکه دوی ویشتلې ده. په دې الوتکه کې ټول 186 سپاره کسان وژل شول. د یوکرین جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي هم منلې ده چې دا غږ حقیقت لري. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د افغانستان د مشرانو او سیاست مدارانو نه غوښتي دي چې د اسلامي جمهوریت په مرکزی هیئت باندې کار ته دوام ورکړي او د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته تیاری ونیسي. بل لورته یو شمیر مدني مبارزان او سیاسي مشران وایي چې خلیزاد دوی ته په غونډه کې ویلي دي چې د طالبانو نه د تاوتریخوالي د راکمولو د میکانیزم تشریح غوښتي ده. رحیم ګل سروان رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد افغانستان ته خپل سفر د یک شمه پرس په داسې حال کې پای ته رسولی چې په سیاسي مشرانو د اسلامي جمهوریت د ټول شمول مرکچی پلاوی په جوړېدو ټینګار کړی دی او ورته ویلي چې بین الافغاني مذاکراتو تیاری ونیسي. خلیزاد شنبه او یک شنبه په کابل کې و. د ملي یووالي د حکومت د مشرانو پخواني ولسمشر او سیاسي مشرانو او ځوانو فعالانو سره یې کتلي دي. فرهناز فروتن چې د سوری په برخه کې زما د سرو کرخو کمپاین پر مخ وړي وای زلمی خلیزاد ورته په کتنې کې ویلي چې تر اوسه د اوربند په سر یې له طالبانو سره بحث نه دی کړی.
په دې ناسته کې د تاوتریخوالو په کمولو بحث وشو. زمونږ سوالونه دا و چې د تاوتریخوالو کمول څه معنا ولې اوربند نه؟ خو ښاغلی سفیر وویل چې اوس اوربند ته شرایط برابر نه دي. په دې کتنه کې مونږ خپلې اندېښنې چې ولې مذاکراتو کې د افغانستان خلک دخیل نه دي مطرح وکړي. خلیلزاد وویل چې د خلکو حضور مسأله او د نظام جوړول د بین الافغاني مذاکراتو برخه ده.
د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد بیا وایي چې زلمی خلیزاد ورته په کتنې کې ویلي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ شته خو ورو دی. حاجي دین محمد وایي چې زلمی خلیزاد ورته ویلي چې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه خو طالبانو د جبهو له قومندانانو سره تر مشورې وروسته د اوربند په ځای د تاوتریخوالي د کمیدو ورته ویلي.
په دې کې موږ سره بحثونه وکړل چې خشونت یعنې مانا څه، کوم کوم څیزونه دي چې هغه باندې سره توافقات کړي دي چې هغه اداره څه دي چې دواړه طرف موافق شوي وو، خو بلکې لا ډاکټر خلیزاد دا خبره کوله چې موږ یو څه نور هم غواړو، زیات هم غواړو، اضافه په کوم څه چې توافقات کړي دي خو دغه توافقاتو نه علاوه موږ یو څه اضافه هم غواړو. نو ځکه ویلي چې زموږ پرمختګ شته خو لږ ورو دی، خو زه موږ ورنه مطمئن یو.
ولسمشر مانی له ولسمشر غنی سره د خلیزاد تر کتنې ورسته ویلی چې خلیزاد ورته ویلی د سولې په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د خلیزاد دا سفر په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر مانی لا هم د اوربند په شرط ټینګار کوي. خو د ولسمشر غنی د قدرت شریک ډاکټر عبدالله عبدالله بیا وایي چې د سولې د خبرو د پیلولو لپاره هیڅ شرط نه لري او شرط یې خودل د خلکو غوښتنو ته د ژمنتیا نه خودل دي. عبدالله عبدالله د تاوتریخوالي راکمولو سره هم موافق دی.
هر قدمی موثری که
د بین الافغانی مذاکراتو له پیل وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره په ځنګړي ډول هر موثر اقدام تر سره شي تر څو د خلکو رنج او درد راکم کړي، موږ دا مثبت ګام بولو.
زلمی خلیزاد په داسې حال کې د مرکچی پلاوی په جوړېدو ټینګار کوي چې د سولې په چار کې د دولت وزارت بیا وایي چې د مرکچی پلاوی جوړولو ماموریت په بریالیتوب تر سره کړی دی.
چې د فراگیر او ټول شموله مذاکره کوونکې پلاوی چې له ټولنیز او سیاسي تنوع څخه برخمن دي یو له دې موافقو ماموریتونو څخه دي.
زلمی خلیزاد افغانستان ته خپل سفر په داسې حال کې پای ته رسولی چې لا هم په قطر کې له طالبانو سره د هغه د خبرو د دوام او یا د درېدو حالت نه دی معلوم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د رپورټونو له قراره چې تر اوسه نشر شول د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد کابل ته په خپل دو ورځني سفر کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور مشرانو سره کتلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په حق له سلام مشورې کړې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د دغو غونډو په ارتباط د جمهوری ریاست دمرسیال دوا خان مینپال او همداشان د سفیر خلیزاد د خبرو په حق لمرکی کړي چې رپورت برابر کړي دي.
دا سی رپورتونه لاغلي دي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ چې کوم خبر روان وي هغه ستونزو سره مخ شوی او ستونزې لته ما هغه پیشنهاد دي چې افغان حکومت کړي چې باید اوربند ټینګ شي او طالبان دې ته چمتو نه دي.
تاسو ولیدل چې ډاکټر سیف خلیزاد رااله یو د ولسمشر سره ناسته درلوده او په دوحه کې د مذاکرات او پاکستان ته د سفر په اړه باندې ولسمشر ته گزارش ورکړ او دا یو ویل چې د طالبانو سره په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، د اوربند د تاوتریخوالي د پام وړ کموالی او دا اوږدمهاله کموالی د دې د عملي کولو پر میکانیزم باندې تر اوسه پورې لا طالبانو سره نتیجې ته نه دی رسیدلی. بنان هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده، د دې وطن د فرد غوښتنه ده، هغه د جنگ ختم دی او د افغانستان حکومت په دې باندې مکلف دی چې د خپل خلکو غوښتنه د اساسي شرط په توګه باندې وړاندې کړي. نو دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او حکومت په دې مکلف کړی دی چې دا غوښتنه به د اساسي شرط په توګه باندې مني. ولی د سولې لپاره موږ اراده لرو، تر دې وړاندې هغه څه چې موږ د سولې په برخه کې کړی دي د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان حکومت خپل خلکو او د خپل هیواد لپاره تلپاتې او پایدار سولې غواړي.
فکر نه کوي چې د افغان حکومت موقف همدغسې وي او د طالبانو موقف همداسې دغه فرصت چې رامنځته شوی دا به موږ د لاسه ورکړو؟
ما مخکې به درته وویل چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. د افغانستان خلک همدا اوس د دې جنګ ختمېدل غواړي او د دې جنګ ختمېدلو معنی همدا ده چې کله د سولې لپاره مذاکرات کېږي اراده باید وښودل شي. اراده همدا ده چې طالبان اوربند وکړي، دوی واحده رهبري ثابته کړي، هغه ډلې چې د دوی تر نفوذ لاندې د دوی په کنټرول کې دې دا ورسره ثابت شي. نو په دې اړه باندې د افغانستان د حکومت غوښتنه د افغانستان د ولس غوښتنه ده.
خو د حکومت په بهر ډېر سیاسيون د تاوتریخوالي کمېدلو باندې هم موافق دي.
د تاوتریخوالي کموالی په حقوقي او نظامي لحاظ باندې عملي جنبه نه لري. کله هغوی څخه پوښتنه وشي د تاوتریخوالي کموالی یعنې څه، څوک به دا اندازه کوي؟ دوی باید د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي، د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي. د افغانستان د ملت غوښتنه اصلا څه ده؟ د افغانستان د ملت غوښتنه همدا اوس د دې جنګ ختمېدل دي.
ډېر سیاسيون افغان حکومت ولسمشر غنی په دې باندې تورنی چې د سولې د پروسې انحصار په لاس کې اخیستی او دا په انحصار کې ساتلې ده.
موږ په دې نتیجې ته رسیدلی چې د سولې د پروسې محوریت د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو ده. موږ ولیدل کله چې د افغانستان حکومت پونټې ګډون نه درلودې، هغه مذاکرات او هغه ناستې چې وسولې غو نتیجه ورنه کړله، بنان د افغانستان حکومت د افغانستان ولس نړیوال شریکان او سیمه دې نتیجې ته رسیدلې ده تر څو پورې چې د افغانستان حکومت مذاکرات په راس کې ونه وسی د هغه محوریت ونه لري، د سولې پروسه او مذاکرات نتیجه نه ورکي.
طالبان دا نه مني.
نو طالبان خو بیا سولې نه کوي چې دا نه مني، ځکه موږ دواړه خونه یو طالب دی یو موټ یو، دا جګړه موږ دوی سره کوو.
د افغانستان د موقف په اړه باندې په سیمه کې نظرونه څنګه ګورئ؟ پاکستان د امریکا سره همکاري کوي او د طالبانو هڅونه کې کومک کوي. افغانستان سره د پاکستان د سولې په برخه کې همکاري څومره ده؟
د افغانستان غوښتنه د پاکستان څخه ډېره مشخصه ده. موږ غواړو چې پاکستان صادقانه د سولې په برخه کې اقدام وکړي، د تروریستي ډلو ملاتړ ونکړي، تروریستانو ته د روزنې او پټنځایونو زمینه برابره نه کړي، افغانستان ته قوي ضمانت ورکړي چې دوی به د تروریستي شبکو تر شا نه درېږي. بنان په دغه برخه کې موږ د لاوله هم د پاکستان د عملی او صادقانه اقداماتو غوښتونکي وو.
طالبان وایي چې د اوربند مسله به بین افغاني خبرو په محل باندې بیا مطرح شي. دوی اوس امریکا سره لګی دي په خبرو باندې بوختي، نو همدې له امله د امریکا سره د تاوتریخوالي کمېدو باندې خبرې کوي.
موږ دلته د عملي میکانیزم خبر وکړل چې هغه اوربند د په تاوتریخوالي کې د پام وړ او دوامدار په کموالي غوښتنه مکړې ده. په مجموع کې د جنگ قطع یا د جنگ ختمېدل هم د افغانستان د ولس غوښتنه ده او د افغانستان د ولس غوښتنه د افغانستان حکومت نیولې ده.
د افغانستان او د امریکا د سولې برخه کې همکاري څومره ده؟ یا افغانستان چې مخکې د امریکا د ځانګړي استازي د هڅو په اړه باندې اندېښنې لرلې هغه را پشوي دي؟
امریکا او افغانستان دوه ستراتیژیک شریکان، روابط ستراتیژیک او تعریف شوي. په هغه څه کې چې مخکې ډېر همغږي نه و، هغه وروستیو لیدنو د ولسمشر د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د ولسمشر د دوو ناستو په نتیجه کې دا همغږي ډېره شوې. هر اقدام چې د سولې په اړه باندې کېږي هغه همغږي کېږي او موږ له دې سره راضي یو.
مننه صاحب کوم.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د چین حکومت ویلي دی چې د کورونا د وایرس لوجه 316 کسان مړ شوي دي. د چین نه بهر هم یو ناروغ چې په دغه ویروس اخته و مړ شوی دی. هغه کسان چې د چین خپل هوادونو ته سفر کوي قرنطین کیږي او په حکومتونو فشار زیات شوی دی چې د خلکو د روغتیا لپاره نور کوټیلي اقدامات وکړي.
له چین څخه د باندې د یو ناروغ مرګ پر چارواکو نور هم فشارونه زیات کړي چې د خپلو هیوادوالو روغتیا ته زیاته پاملرنه وکړي. امریکا، استرالیا او ګڼ شمېر نورو هیوادونو له چین څخه د بهرنیانو پر راتګ بندیز لګولی دی، خو د خپلو اتباعو د راتګ مخنیوی نشي کولای. د چین حکومت د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په هغه واد کې 316 کسان د کورونا وایرس له وجې مړ شوي دي. همدارنګه چارواکو په وایرس د 2899 کسان وخت کېدل تایید کړي دي.
د فبروري د دویمې نیټې په نیمه شپه د روغتیا ملي کمیسیون له ټولو ولایتونو خپلواکو حوزو ښاروالیو د سینګیانګ د تولید او ساختمان له ډلو نه راپور واخیست. 12215 تایید شوي قضیې دي، 401 کسان تداوي شوي دي او 15855 شکمنې قضیې شته.
روغتیایي چارواکي وایي چې ویروس د انسان په هضمي جهاز کې بیا تولیدیږي، خو دا لا ثابته نه ده چې ویروس څنګه خپریږي.
په ووهان، شینزین او حتی په امریکا کې په لومړنیو پیښو کې د ناروغانو په غایطه موادو کې کرونا ویروس تشخیص شوی دی. دا څرګندوي چې ویروس بیا تولیدیږي او په هضمي جهاز کې پاتې کیږي.
د کرونا ویروس چین ته سخت سیاسي او اقتصادي زیان رسولی ده. سوداګرو ته د 400 میلیارد ډالر په ارزښت زیان رسیدلی. د ویروس له پیدا کېدو وروسته د چین حکومت امریکا د غوغا په جوړولو تورنه کړې ده. له بلې خوا ایټالوي ساينس پوهان وایي چې دوی د نوي کرونا ویروس د ډي ان ا تسلسل مات کړی ده.
د ویروس ماتول او جلا کول دا معنا لري چې مونږ به د مطالعې لپاره ډېر فرصت ولرو چې پوه شو پرې اوایز مو چې د خپرېدا د مخنیوي لپاره څه اغېزمن ثابتېدای شي.
د ایتالیا د امیر روغتیا وزیر ویلي چې دوی به د خپل موندنو راپور له نړیوالې ټولنې سره شریک کړي. په ایتالیا کې یو چینایي جوړه په کرونا وایروس اخته شوې ده. په ټوله اروپا کې په نوې وایروس د شلو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړل شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا جرګګۍ ویلي دي چې د افغانستان حکومت د چین نه کابل ته د شاوخوا 300 افغانانو د انتقالولو لپاره تیاری نیولی دی او په 2-3 ورځو کې به په دې برخه کې اقدام وکړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د چین سفیر ویلي دي چې د ووهان په ښار کې ټول افغان محصلین روغ رمټ دي او د کورونا له ویروس نه خوندي دي. د امریکا خبریال ممتاز بهیر رپورټ راکړی.
د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا او بدني روزنې د کمیسون رئیس نجیب الله ناصر د دوشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره له خبرو وروسته له چین څخه کابل ته د 300 افغان مسافرو د انتقالولو په اړه فیصله شوې ده. د ښاغلي ناصر پر وینا په چین کې دا شمیر افغان مسافر به له هر اړخیزو طبي معایناتو وروسته کابل ته انتقالیږي.
د هغه مسافرو لپاره یا محصلین چې په چین کې وه دغه پاک نام مش خبري کړي، حتی په دې فیصله ولې چې 300 کسانو ته حکومت اوس یو زمينه سازي کړي چې 300 مسافر چې هلته دي یا محصلین دي یا نور مسافر دي دغه د راتګ لپاره هم یو پروګرام جوړ کړي چې اول هلته ډاکترانو هغه تشخیص ورکړي چې دا کم د ویروس د کرونا ورسره هیڅ شی نشته، هغه د راتګ لپاره اوس په دې پروګرام باندې هم کار شوی چې ان شاء الله دغه 2-3 ورځو کې به معلوم شي.
په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز سره لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د چین په ووهان ښار کې افغان محصلین روغ رمټ دي او له کرونا وایروس څخه د هغوی د خوندیتوب په برخه کې پوره پاملرنه شوې ده. د روغتیا وزارت هم ویلي چې فیروز الدین فیروز د چین له سفیر څخه غوښتي چې هیواد یې له دغه وایروس څخه د مخنیوي لپاره د افغان محصلینو روغتیا ته پوره پاملرنه وکړي. د چین ووهان ښار چې د لومړي ځل لپاره د کرونا وایروس پکې تشخیص شو، د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یو سلويخت افغان محصلین هلته زده کړې کوي. د کرونا وایروس تر خپرېدو وروسته په چین کې افغان سفیر جاوید احمد قایم هم امریکا غږ ته وویل چې افغان محصلین د هغه هیواد لخوا قرنطین شوي چې یو مناسب وخت کې به له ووهان څخه د استلو په اړه تدابیر ونیول شي. خو د افغانستان د روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز د یکشنبه په ورځ وویل چې په ووهان ښار کې د بیړني حالت تر پای ته رسیدو مخکې د افغان محصلینو په استلو کې باید بیړه ونه شي.
با دولت چین صحبت ها جریان است که
زمینی د چین له دولت سره خبري روان دي چې دغه کسانو د انتقال زمينه برابر شي او راشي. د چین سفیر ماته ډاډ راکړی چې د افغانانو شرایط په بشپړ ډول ښه دي، د چین د حکومت حاکمیت تامین دی، یعنی پر اوضاع کنټرول لري، د ناروغي سرعت لږ شوی دی او هغه کسان چې تر اوسه اخته شوي نه دي له دې وروسته ډاډه اوسي چې نه اخته کیږي. ټول په خپلو کورونو کې قرنطین دي، که یې انتقالوي هم موږ چمتو یو او که نه یې انتقالوي شرایط ورته ښه دي موږ تاسو ته ډاډ درکوو. فیروز الدین فیروز که سهم د افغان محصلینو د روغتیا او رایستلو په اړه پوره ډاډ ورکړ، خو ټینګار یې وکړ که چیرې د یادو محصلینو په انتقالولو کې احساساتي چلند وشي، د افغانستان د 1.5 میلیون وګړو ژوند به د کرونا وایرس له ګواښ سره مخامخ شي. هغه همدارنګه وویل چې تر اوسه په افغانستان کې د کرونا وایرس پیښه نه ده ثبت شوې او د مخنیوي لپاره یې جدي تدابیر نیول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس د کرونا وایرس د لومړي ځل لپاره د چین په اوهان ښار کې تشخیص شو او تر اوسه شپږ ویشتو هیوادونو ته رسیدلی دی. په چین کې چارواکي وایي چې د کرونا په ناروغۍ د اخته کېدو له امله تر اوسه څه باندې 360 تنه مړه شوي او شاوخوا 12,000 نور کسان په دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. جمهور رئیس ترامپ سبا په داسې حال کې د کانګرس دواړو جرګو ګډې غونډې ته خپله کلنۍ وینا کوي چې بل سبا د چهارشنبې په ورځ د سنا په مجلس کې په دیره گیری کیږي چې جمهور رئیس ترامپ د وظیفې نه لري شي یا نه. د ترامپ د کلنۍ وینا او نورو سیاسي ناندریو په باب د آشنا تلویزیون رپورت نسیم ستانیزای لولي.
نن د دوشنبې په ورځ به د امریکا د سنا په مجلس کې د ولسمشر ټرمپ د محاکمې په برخه کې مدعیان او مدافع وکیلان وروستۍ څرګندونې وکړي، خو د چهارشنبې په ورځ به پر دې مسله په سنا کې نهایي رایګیری وشي. د سترې محکمې قاضي جان رابرټس:
د سنا په مجلس کې داسې کوم سناتور شته دی چې غواړي په خپل نظر کې د رایو په اړه بدلون راولي که نه؟ که څوک نه وي، نو په موجودو رایو کې موافق رایې 53 او مخالف 34 دي. په پریکړه لیک باندې فیصله وشوله.
د تېرې جمعې په ورځ د سترې محکمې قاضي جان رابرټس په رسمي ډول د ولسمشر ټرمپ د محاکمې د وخت مهالویش اعلان کړ. رایې د ګوندي اصولو پر بنسټ واچول شوې. جمهوری غوښتونکو د ډیموکراتانو هغه غوښتنه رد کړله چې ویل یې په کار ده دې محاکمې ته د حقایقو د لارو خانه کېدلو او رابرسره کولو په خاطر نور شاهدان او په هغو پورې اړوند اسناد سنا ته راوغوښتل شي. د ولسمشر ټرمپ پر خلاف د هغه د تورنولو او لرې کولو په برخه کې مرکزی مسله د تیر کال د جولای د 15 نیټې هغه ټلیفوني مکالمه وه چې هغه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نه وغوښتل چې د ده د سیاسي سیال پر خلاف تحقیقات وکړي. په همدغه وخت کې د کانګرس له خوا نه منظور شوې مرستې چې 200 میلیون ډالر ته رسېدلې اوکراین ته ځنډولې وې.
زه د ټولو په توافق خواهش کوم چې محاکمه د فبروري د میاشتې تر درېیمې د سهار تر 11 بجو پورې وځنډول شوله. په دې حکم کې د سنا د مجلس ځنډول هم تر همدې وخت پورې شامل دي.
د سنا جمهوری غوښتونکي مشر مچ مکانل اعلان وکړ چې په سنا کې به د ولسمشر ټرمپ د محاکمې نهایي استدلال د دواړو مدعیانو او مدافع وکیلانو په واسطه د دوشنبې په ورځ وشي او د چهارشنبې په ورځ به پرې نهایي رایګیری وشي چې ولسمشر ټرمپ محاکمه شي او که برائت ورکړل شي. له بل پلوه ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا ته د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې ملت ته کلنۍ خطاب کوي. وینا به د کانګرس په ماڼۍ کې د کانګرس مشترکې غونډې ته وي.
په ګرده نړۍ کې له امریکا سره څوک مقابله نشي کولای.
رپورټونه وایي تمه ده چې ولسمشر به د خپلو بیا انتخابېدو پر مسایلو او انتخاباتي مبارزې زیات زور واچوي، خو د چهارشنبې په ورځ به په واشنگټن کې د ټولو سترګې دې ته په لار وي چې د سنا په رایګیری کې به د ولسمشر ټرمپ نږدې براءت اخیستل د ده د خپل ګوند د سنا په مقابل کې په څه شي باندې تضمین او باوري شي.
دغه مهمه خبرونه لنډیز اوري. د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومتي مشرانو نه غوښتي دي چې په ټول شموله د اسلامي جمهوریت په مرکزي پلاوي کې کار ته دوام ورکړي او سولې بین الافغاني مذاکراتو ته تیاری ونیسي. امریکا د بهرنی چارو وزیر د طالبانو نه غوښتل چې د سولې تر لاسلیک وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې داسې څرګند شواهد وښيي چې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د چین سفیر وایي د دې هیواد په ووخان ښار کې افغان محصلین روغ رمټ او خوندي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي د تاوتریخوالي کمولو په اړه هر ګام د سولې خبرو د بهیر او مرګ ژوبلې د پای ته رسولو په برخه کې مثبت تاثیر لري. د سوریې ځواکونو په برید کې د ترکیې 15 سرتیري وژل شوي دي. د اسلامي هیوادونو کانفرنس د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر پلان رد کړ. ایران وایي په همدې روانې اونۍ کې فضا ته نوی سټلایټ لیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا د سیشن په راس ملاته وینا کوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو څو شیبو کې د دې خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.